په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر اوه اوریدلی سي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري چې هر یوه دیرش دقیقې ده، اوري چې حکومت پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. نن د شنبه ده، د کاب یهود لسمه د فبروري میاشتې 9 له خبرونو یې پیلوو. په لوګر کې د ماین پاکي مؤسسې درې ډریوران وژغورل سول. دا په نړیوال سازمان وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې چې د مقدونیا او یونان په سرحد کې راګیر پاتې دي. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې په 2 چاودنو کې 9-15 کسان وژل سوي دي. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. په عین حال کې په پام کې ده چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې یو څیړنیز سیمینار هم جوړ سي. تفصیل په څو شیبو کې. د لوګر چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو له منګلو د ماین پاکي مؤسسې د دریو ډریورانو د ژغورلو خبر ورکوي. چارواکو تایید کړی چې وړ مشپه د لوګر د مرکز په اپچکان سیمه کې د ماین پاکي د یوې مؤسسې وکارکوونکي له وسایلو او موټرو سره د وسلولو لخوا تښتول سوي وه. د لوګر والي محمد علیم فدایي پرون خبرلانه ته وویل د ماین پاکي مؤسسې د اوو کارکوونکو د تښتولو په تور د پیښې له سیمې 9 مشکوک وسلول هم نیول سوي دي. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار سوي سخت کړکېچن سوی دی. د افغان نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور مېرې سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. امنیسټ انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني ستنولو باعث سي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلني موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارۍ خبر ورکوي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نورستان ولسونو له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
پسرلی د جنگ موسم وي، ولی موږ د ولسونو په حمایت د خپلو امنیتي ځواکونو په آمادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان ولی د څرګندونې په داسال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیر بیا ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونو اندېښنې پرولي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9-15 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شوې میاشته سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې 2 دقیقې وروسته یوه ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو 1400 مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شاو تنبول سوه. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 12 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر 2 رستورانونو په حمله کې ووژل سول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستوران کې وکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل سول. د چارواکو په وینا پر دویم رستوران انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وسوه چې 1 کسان یې ووژل. په دې حملو کې له 10 زیات کسان ټپیان سوي هم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لار پیدا کړي. له ای آر ډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه میرمن میرکل وویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د ور روانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نسته. هغې زیاته کړه اروپا نسي کولی یونان ته چې په وروستیو کې یې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړي چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي ایجاده کړي. میرمن میرکل زیاته کړه دا ډیره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې سي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یو ډیره مهمه مرحله ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه شپږ. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه نه درجه. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه دیارلس. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1 اسمان یې شین دی. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه منفی 2 اسمان یې وریځ اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره رغوي.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه د خپل جیب څخه درکوم او 300,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته درکوم.
په کندوز کې دینی عالمانو د سولې له پروسې سره د همکاري ژمنه وکړه. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ د امنیت قومندان پر خلاف مظاهره وکړه. په ځواب کې د هلمند امنیه قومندان وایي له یو تحلیلګر نه اوري چې په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو هڅې تیزې شوي، وسلوالو ولې خپلې حملې زیاتې کړې؟
دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغه شي حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښيي.
په ایران کې د تیرو انتخاباتو زیات ګټونکي اصلاح غوښتونکي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ. افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې یې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم 40,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه د خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کما نوري پيشه کې بیا کنه ځنه خاطي خپل تاج برابر کې د مخبره په فجور کو.
خغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې و. لازادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوښي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داوود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داوود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داوود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
پومردل چې افغان حکومت د پخوانی ولسمشر سردار محمد داوود خان مقبره رغبی، په کندوز کې دنی عالمانو او ځایي اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د امن په ټینګښت کې دي له دوی سره مشوره وسی. اجمل آریان لسیمی رپورت لري.
په کندوز ولایت کې د شنبه په ورځ د دولتي چارواکو او دینی علماو مشورتي غونډه جوړه شوه، او په دې غونډه کې دینی علماو د دولت له سیمیز حکومت سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. د نموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد په خپلو خبرو کې وویل چې باید د کندوز په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یو لوی شورا جوړ شي، څو په ښار کې د مخدره توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو، همدارنګ په دولتي ادارو که دی بڑی اخیستن مخنیوی وکری.
ما توان داریم که با یک جمعی از مستفیدان و علما خودمان بریم.
خاغلی والی صاحب، زموږ علما او قومي مشران دا توانایي لري چې په ښار کې پرته د پولیسو له همکارۍ څخه د شرابو د خرڅلاو، د مخدره توکو د خرڅلاو او د غیر اخلاقي کارونو مخنیوي وکړي، خو تاسې باید موږ ته دغه زمینه برابره کړئ. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو یې غږ وکړ چې له علماو سره د امنیت او د سولې په راوستو کې مشورې وکړي، ځکه د دیني علماو واز او تبلیغ پر خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي.
شما در اطراف خود جمعی از علمای دلسوز که بیرون کدام حبه و تنگه و دینا
تاسی خپل شاوخوا ته دینی علما را غونډ کړی او له هغوی څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اسلام په رڼا کې مشورې واخلئ، څو په ټولنه کې شته ستونزې هوارې شي. بلې خواته د کندوز والي اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په نږدې ورځو کې د دې ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړوي. عمرخیل همداراز له دینی علماو څخه یې وغوښتل چې په ټولنه کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د عالم او ملا په جامه کې د حکومت پر ضد خبرې کوي او په سیمه کې پر ورانکارو اعمالو باندې لاس پورې کوي او د علماو نوم بدوي.
شورای علما را خوب قوي میسازیم، دی وعده ما به شما بوده باشه.
زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په کندوز کې د علماو یو لویه شورا جوړوم چې د شورا له ګټورو مشورو څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلو، همدارنګه په دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړو. دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، همدارنګه په خپل کلي کور کې د سولې او د امنیت فضا رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سیاسي چارو څارونکي وایي افغان حکومت باید د سولې خبرې پر مخ بوزي او په دې برخه کې باید له سرو کرښو تیر نسي. سیاسي تحلیلګر او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه اوس جګړو ته زیاته مخه کړې چې غواړي زیات امتیاز ترلاسه کړي. سباون کاکړ ورسره مرکه کړې، په پیل کې پوښتلې چې افغان حکومت باید له کومو دولت ضد ډلو سره سوله وکړي.
افغانستان جګړه یوازې د طالبانو سره جګړه ده، دا یو نړیوال بود لري. مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هیوادونه دلته په مختلفو اشکالو حضور لري. پران کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خواه طالبانو ډله ده. نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هیوادو ګټې تمثیلي، هغوی لاس په دې اقدامات اچوي. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د دولت ضعیف وښیي، امتیاز واخلي، یو ډول قدرت نمایو
داس ویل سی و چې مسول خبر کې به هغه طالبان ته وانډه ونه کول سی چې لاسونې د افغانانو په وینو سره دی اول ته د پیښم رامنځته کیږي تاسو فکر نه کوئ چې افغانان به دغه پښتنه افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناست کړی دا وسول خبرې مختبی ولیدي
طبیعي خبره ده چې دا سوال لکه دغه متعدد سوالونه به د مذاکرات په جریان کې راځي اما نتیجه دا ده چې بل اخر باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي سوال اول مهمه ده کاړه
څه باید وسی دا مشکلات باید څنګه حل شي تاسو نظر د یو سیاسي کارپو په هیڅ سره
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپل وسلو کرخونه تعین کړي دغه نه ونوځي د افغانستان ګټ ارزښت ورکړي د افغانستان دولت باید ته متوجه وي چې میلیونونه کسان د شاته ولاړ دي او یو منخب دولت ته له دې موزنه د مذاکرات ته داخل شي یو قوي او غښتلي موزنه
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبره د جوړولو پریکړه کړې ده د لوګر چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو لمنګولو د ماین پاکۍ د یوې موسسې د دریو موټر چلوونکو د ژغورلو خبر ورکوي د افغان نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې سرسیوي سخت کړکیچن شوی دی د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ټلې په وړاندې د امنیتي قواو د تیاری خبر ورکوي عراقي چارواکي وایي د پلازمینه بغداد لا ګڼګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9500 کسان ووژل او نږدې 300 نور ټپیان کړل د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 12 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لار پیدا کړي او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو له بریتانیا خبریدونکي کریسچن ټوډی خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګي برید لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان ووژل شول خبرونه لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول کریسچن ټوډی لیکي پر یو مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندې کړې دي د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو کریسچن ټوډی بیا د وسلولو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه وړم ورځ په کابل کې تر ځانمرګې برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي له هند خبریدونکي ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلولو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي ټریبیون انډیا لیکي وسلولو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی د ورځپاڼې په باور وسلول طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي د مطلب په دوام راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وه د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان پر ضد مظاهره وکړه دوی د ولسوالۍ امنیه قمندان په اداري فساد او قاچاق تورن کړ خو د هلمند امنیه قمندان وایي چې د خلکو پر غوښتنو به غور وسی تفصیل د ازادي راډیو د خبریال راپور کې
سلګونو خلګو د ولایت د مقام مخې ته خیمه وهله او د ډیرو کلسو شعارونو سره د ولایت د مقام د مخ لاره بند کړه او د حکومت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت کمانډان د لیر کولو غوښتنه وکړه. لارون کوونکو د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیت کمانډان تیمور شاه د اخلاقي او اداري فساد ترڅنګ د کاچاک او وظیفوي غفلت تور پورې کړ. ویل کمانډان د امنیت د ټینګښ پر ځای په نور کارونو بوخت دي. لارون کوونکو کمانډان په داسې حال کې اداري فساد او کاچاک تلاسه چولې دي چې وسلوالو د ګرمسیر د نام نکولو پلانونه جوړ کړی دي او تازه د دې ولسوالۍ د وزیر آباد او ششنګي په سیمو کې فعالیتونه پیل کړی دي.
خو زموږ ټول تقاضا ده د ولستار د والی صاحب چې موږ ته بدل راواز دي.
دا زما به عزت نه ده چې زه دلته یو چاته راځم چې زما د پولیس ماش دي ګرځولې دي. کمانډان صاحب مې په خبر کړی دي چې وته مرشه ولې د داستر عسکر یې سیاکا کنه ورکه
پرم یو ورور راستا پرم په پرد خبر ده کوم به خبر نه ورور چې ویل به د عسکر سره خوشاله دي. زما که چې ته پر لار نه کې نو څه کې پر لار کې چې ته بدل لار ته وای نو دا خو زه سم پر لار کولای
تیمور چې راغره دي وګرم سیل ته دا ګرم سیل خلګې د شډلې ډلې کړی ګرم سیل پر څو تقسیم سره به شل وان باید یو لایق سړی هر څوک چې راځي یو څوک دی راځي.
د ګرم سیل ولسوالۍ د سلګونو لارون کوونکو خبرداري ورکړ چې حکومت د دوی غشتنې جدي ونیسي د خیمې لټولولو بلاس ونه خلی او لارون ته دوام ورکړي. د ګرم سیل امنیه کمانډان تیمور شاوي پیل سوې لارون د ګرم سیل د پخوانی کمانډان توریالی په لمسون د پزت د سیساره تیمور شاه په ځان لګول سوی تورونه رات کړ ویول که حکومت د لدند لري کوي حاضر دی. د دې لارون پاره د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زده رټ ټول د لارون کوون کسر تر خبر ورسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي.
ګرم سیر دی ولسوالی خلک یو تعداد راغلی و دلته بعضې خرایز شکایتونه درلودل هغه ته هم ان شاء الله مو مثبت جواب ورکړی دی. دا مظاهره به په ډېره سرحامیزه شکل د یو غوښتنې په کولو سره به دا مسله ختم شي او غوښتنه به د ولایت لخوا ورته مثبت جواب ورکړي.
د ګرم سیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د کمانډان د لیر کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نامنۍ د ګرم سیر ولسوالۍ د ششنګي او تاغه سیمو ته غځېدلې دي. ویل کېږي په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي چې د خانشین مارجې نادالي او شمالي ولسوالیو تر نامنۍ وروسته ګرم سیر هم نام نه کړي.
په لوګر کې د ماین پاکي د وی ماسسې درې کارکونکو د برمته کونکو له منګولو اشغورل سوي دي. په دې تړاو نه تنه مشکوک کسان هم نیول سوي دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورت کې.
د یکشن به پورس د لوګر والی حلیم فدایی د رسنوی خبریالانو ته ویل چې وړمشپ د مرکز اړوند د اپچاکان نو لسیمې د ماین پاکۍ د مؤسسې وطن موټر چلوونکي د اوه سوپرکشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یوځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتختول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او پنځه سوپرکشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي خو لا هم څلور کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډیر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکارۍ را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګوري موټرې د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دینه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له اغنه را خلاصوي له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګوري چې هغوی ولاړ دي. تباقي کسان هم شته چې هغه له ځانه سره وړي دي. موږ امیدوارو چې د ولس په اسمه باندې هغه هم ډېر ژر را خلاص شي.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ مؤسسه هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاک سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والی حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د امن په ټینګولو د بیا رغونې د پروژو او د مؤسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپل همکاري ډیره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونیم بجو دوام کوي چې په جریان کې د سیمې پر وضعیت هم کتنه کوو. د غرض د ژوند رنگونه هم درته لرو.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید صفا موسوی له دایکندی لیکلی چې په افغانستان کې بے باوري ایجاد شوی، ملت پر حکومت او حکومت پر خلکو باور نه لري، چې په نتیجه کې په افغانستان کې امن خراب شوی دی. د دفتانی په نوم اوریدونکو په خپل پیغام کې ادعا کړي چې پاکستانی پوځیانو د هلمند په دیشولسوالی کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. صدیقی لیکلی کچیر وسلوال طالبان سولې ته آماده وي نو له جنگونو خودي لاس واخلي. عبدالقیوم حمزه لیکلی باید د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته پام وسي. وسلوالو طالبانو تر هلمند وروسته اوروزګان ولایت ته زیات پام اړولی دی. سنجر ځاځی لیکي د پکتیا د ځاځی اریوب ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې ډیر اداري فساد شته. لږ کسان د آزاد رقابت له لارې ټاکل سوي، نور یې په واسطو راغلي چې د ناروغانو د ستونزو حلولو وړتیا نه لري. او پردیس له لوګره پوځي عملیاتو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم تلل او تر عملیاتو وروسته هغه سیمې دښمن ته پرېښودل ناسمه پالیسي ده. په دې کار ملت ته زیات زیانونه رسیږي. داسې پوځي عملیات نه غواړو چې انسانان پکښې وژل کیږي او خلک د طالبانو د ظلم ښکار سي.
اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني ټاکنو کې چې نتایج پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همدارزو خوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخ کې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی. خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپل څوکۍ له لاسه ورکړې دي.
د ژوند رنګونه
سیم اول نوم را تا واخلای
زمانو صفات الله ده
صفات الله دغه صفات الله نوم چا در باندې خه
دا مور پلاری خه
فخی گیره خا نو کله کله دغه سی نوم چی وی لکه صفات الله بیا دغه صفات پریدی د نور ور نکټوی تا ته څنګه پر نوم اخلی کا
نو ما ته پر نوم اخلی زانی ما یو نوم زما خپل نه خوخی
شاول دین خوخی
ولا نو خوخی دا خود سره لکه پک نظر کی سړی ته کنه په دی غو باندې بس د زمانه خوخی
زینی بیا یو څپسه اضافه م کی کنه ملګری بیا خپل منس کی کله کله تصغیروی نوم کنه نی وړو کی کوي کله ملګری دا غسی نه دی درته ویلی صفاتو
صفاتو نو خو صفات دی دا یو نی ملګری چې بچا باندې ډیر قدر دا غ بس غکر باندې کی کنه صفاته
هغه بیا بد نه لګی
نه خو ملګری بس هغه سره خو وخت تیر کړی بس
خپل زکه وای کله چې مینه زیاته شي وای دغه تشریفات او دغه تکلفات لمنځ ځي کاروبار څه کوي
بس دا پلاستیک دکان د تیمور شاهی کې همدې کې دورونه یو ماما ده بس پکې لخته یو
څه ډول پلاستیک دکان نه چې لارای
لکه جګ د تملو د ساتل د بوردانې د برس د پاسپاس د دا شاندې
اې تاسو بیا دکان خپل دې
نه دکان کې شاګرد ما
چا دلته ماری فکرې چې شاګردي وکې دلته
بس دا مالک چې زمون خپل ماما ده کنه
ښا 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 ماما دي ده او دا نو بیا په شاګردې کې نه حسابي
نه حسابي
خانو درس مرچی شه موېلې کنه کوم کسم کار مزده ده
نه کسم خونه ده خو مګر هم څلور اتیا کې دولسم سن فرق شوې ما د اقتصاد ضعیف او وسم نور له نور تعلیم هم کړه وې
اوس ځینی لیسې شته دي چې فرزند سړې د ورځې کارو کې مخام کې درس وایي کا حوصله دې نشته ورته
حوصله هم شته خو یوازې تن بسړې سوکي
ښا یعنی کور کې یوازې یې
اون داس یوازې ځکه پلا روزګار ده ور وړدی
خاورونه دی وړدی خا بالکل بیا سخته ده بس خو دیو کی چې داس یو امکان درته برابر شي څنګه یې دغه کاروبار سره دی خوشاله کله کله ګیله من کیږي
الحمدلله خو خوشاله یم پکې
خا یو متل دی وای خوریتل دی ماما دښمنی
هغه خو قوم قبلی پورې فرق ده
ښه، یعنی دغه متل به غلط وي نو
نه کېدی شي،
ځینې
ځایو کې سم ده، خو نظر اوس چې مونږ ګورو که نه، اوس خو هېڅ خبره نشته په دې کې.
ښه، ما ته هم خپله ماماګانه ګرانه ده، تا باندې څنګه ماما دې ګران دی؟ ماما ته ګران
ګران یم، په اور په مام ګران ده.
ښه، او د یو بل زړه خیال به هم ساتئ نو؟
هو، همداسې ده.
ښه، نو ژوند سره خوشحالي؟
الحمدلله
بس، تل خوشحاله اوسئ،
سلامت اوسئ، مننه په مخه د ګلونه.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله ده. اتو بجو په خبرونه کې د ورکو اځان د لاټي پروگرام اوریدلای سي، سپورټي پروگرام د لسو بجو په خبرونه کې اوریدلای سي، د موسیقي پروگرام د غرمې پر دولسو بجو خبريږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اونیو بجو تر اتو بجو دوام کوي، له ستار فروخ نوم اوري چې له تازه مطالب سره سټوډیو ته راغلي دي. مهرباني.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 10 مه حدود سال 1394 شمسی برابر است به 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی. طوری که همکارم صالح محمد صالح گفت، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالبه در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. نیروهای امنیتی ولایت لوگر 3 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که در 2 انفجار در بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته شدند و پلیس سومالیا می‌گوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر 2 رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داوود خان اعمار شود. در همین حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باری جهانی به رادیو آزادی گفت که بر علاوه اعمار مقبره سردار داوود خان، در آینده نزدیک یک تدویر یک سمینار تحقیقاتی هم در مورد کارنامه های سردار محمد داوود خان در نظر است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. نیروهای امنیتی ولایت لوگر 3 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد حلیم فدایی، والی میدان وردک، به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که 9 فرد مظنون در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. مقام ها میگویند که 7 کارمند یک مؤسسه ماین‌پاکی به تازگی در ولایت لوگر از سوی مردان مسلح ناشناس اختطاف شدند. آقای فدایی میگوید که تلاش ها برای رهایی 4 ربوده شده دیگر ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغانستان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر مانده اند به نقطه بحرانی رسیده است. گفته می شود برخورد غیر یکسان با مهاجرین حالا در ادومینی را خیلی وخیم ساخته و مهاجرین در حالت دشوار به سر می برند. امنست انترنشنل می گوید جلوگیری از ورود یک گروه خاص مهاجرین و رد کردن درخواست پناهندگی آنها مخالف قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین است. ادامه خبرها. مقام های عراقی میگویند که در 2 انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. پلیس گفت که یک بم دیروز در منطقه شیعه نشین مدینه الصدر منفجر شد. دقایق بعد یک بمگذار انتحاری خود را در میان افرادی که در محل انفجار اول جمع شده بودند منفجر ساخت. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. این دو انفجار چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقام ها نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب بغداد به عقب زدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمانه کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. پلیس محل گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک رستوران معروف به نام بیبر منفجر ساخت و حداقل 10 تن را کشت. به گفته مقامات بالای یک رستوران دیگر توسط یک موتر بمبگذاری شده حمله شد و در آن 7 نفر کشته شدند. مقام ها گفتند که در این انفجارها بیش از 20 تن زخمی شدند. پلیس میگوید که قربانیان هر دو حمله عمدتا افراد ملکی‌اند. مسئولیت هر دو حمله را الشباب گروه تندرو مرتبط با القاعده به دوش گرفته است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. خانم مرکل به روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ERD گفت در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناهجویان از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر به توافق نرسند، پلان بی وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که اروپا نمیتواند به یونان که اخیراً کمک بیشتر مالی از اتحادیه اروپا به دست آورده است فرصت بدهد تا با بستن سرحداتش هرج و مرج ایجاد نماید. با این حال انگلا مرکل افزود بسیار خوشبین است که اروپا متحد باقی بماند و با این بحران مقابله نماید و گفت که این مرحله مهم از تاریخ آنهاست. در نظر است که رهبران اروپایی و ترکیه دوشنبه آینده برای بحث روی بحران پناهجویان دیدار کنند. در جریان سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همکارم همایرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را دارد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور با اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 6. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 5. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1. و فیض آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین منفی 2.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود.
جمهور رئیس گفته که $40,000 از خپل جیب څخه درکوم او $10,000 به د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. بیش از 1000 تن از دارالعلوم قیاسیه ولایت هرات اسناد فراغت به دست آوردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. گزارش ها میرسانند که متحدین رئیس جمهور حسن روحانی در انتخابات ایران به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و در رنگ های زندگی یک باشنده کابل از کار و فعالیت خود قصه میکند.
از 8 صبح میم تا 6 دیگر کار ما کاری مثل ترافیک تبادله اسعار است، کارت موبایل است.
The سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 7:39 از صبح به وقت کابل شد. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا مقبره سردار محمد داود خان اعمار شود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی عصر دیروز دستور ایجاد یک کمیسیون را به خاطر اعمار مقبره شهید سردار محمد داود خان صادر کرد. رئیس جمهور ایجاد کمیسیون یاد شده را در جریان دیدارش با محمد نادر نعیم و بزرگان و متنفذین ولایت قندهار در پی آن صادر نمود که آنان خواستار اعمار مقبره رئیس جمهور پیشین افغانستان در تپه تاجبیگ شهر کابل شدند. زرغونه منگل در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی دستور ایجاد یک کمیسیون برای اعداد مقبره محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را داده و گفته است احترام به عزت سردار محمد داود را مسئولیت خود می داند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای اعداد این مقبره $400,000 از بودجه دولت اختصاص یافته و رئیس جمهور غنی از سوی خود $20,000 می دهد.
جمهور رئیس سوال که $40,000 از خپل جیب استفاده کوم
وی می گوید رئیس جمهور گفت $20,000 از جیب خود می دهد و $400,000 از بودجه حکومت داده می شود. او گفت اگر پول کمی می کرد شما خود آن را تهیه نموده و این مقبره را احداث کنید. آقای جهانی می گوید تقاضای احداث مقبره سردار محمد داود خان از سوی بزرگان قومی قندهار، اورزگان، فراز، زابل و شورای لوی قندهار صورت گرفته بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نسل‌های آینده باید بدانند چرا مقبره اولین رئیس جمهور افغانستان احداث می شود و به همین سبب راه اندازی یک سمینار در این مورد ضروری می باشد.
جمهور رئیس خواستم که
وی می گوید من از رئیس جمهور خواستم که برای تشریح کارنامه های دوره 10 ساله صدارت داود خان و ریاست جمهوری 5 ساله وی یک سمینار علمی دایر شود و تحقیقات صورت گیرد و مضامین به نسل های آینده به شکل یک کتاب باقی بماند. رئیس جمهور غنی از این مفکوره حمایت کرده ابراز آمادگی به هر نوع همکاری کرد. محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان بود که در 7 ثور 1357 در جریان کودتای بر رهبری حزب خلق همراه با خانواده‌اش کشته شد، ولی قبر وی در 30 سال معلوم نبود. در سال 1387 اجساد سردار محمد داود خان، برادرش سردار محمد نعیم و 16 عضو دیگر خانواده وی در یک قبر دست جمعی در نزدیکی پل چرخی کابل در نتیجه تحقیقات حکومتی یافت شد و در ماه حوت همان سال بر اساس فرمان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در تپه تاجبیگ به خاک سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اعلامیه گفت مقبره سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش در تپه تاجبیگ اعداد خواهند شد. وی برای مصارف مقبره سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش که در 7 ثور کشته شده بودند خواهان ایجاد یک صندوق وجهی هم شد.
رئیس جمهور افغانستان نقش علمای دین را در تامین سال در افغانستان بسیار مهم خواند. محمد اشرف غنی به روز یکشنبه در جریان مراسم فراغت بیش از 1,000 تن از شاگردان دارالعلوم قیاسیه هرات از طریق تلفن در این مورد صحبت کرد. در همین حال رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان و مسئول این دارالعلوم گفت تلاش میکنند تا دیگر جوانان افغان برای کسب آموزش‌های دینی به کشورهای همسایه نروند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 1000 تن بعد از آموزش های دینی از صنف 12 و 14 دارالعلوم قیاسی هرات اسناد فراغت به دست آوردند. در مراسمی که برای فراغت این افراد برگزار شد، شمار از مقامات حکومتی و عالمان دین اشتراک داشتند. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان در جریان فراغت این افراد در یک تماس تلفنی نقش علمای دین در تامین امنیت در افغانستان را مهم خواند. آقای کنی گفت با پیشرفت مکانهای تعلیمی دینی در افغانستان نیازی نیست که افغانها برای تحصیلات دینی به بیرون از افغانستان بروند.
این نقطه نهایت خرسندیز برای ما که امروز تقریبا تمام افغانستان مگر خاصتا از ولایات جنوب غرب و شمال افغانستان تعداد زیاد علمای ما دستاربندی را در خود مملکت و در هرات باستان اجرام میکنند و از تلاشای مخلصانه تمام علمای افغانستان خاصتا مدرسه قیاسیه و خاصتا جناب شیخ القرآن الحدیث
فراغت این افراد از مدارس دینی زمان صورت میگیرد که نگرانی ها از افرادگرایی دینی در افغانستان بالا گرفته است. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان و مسئول دارالعلوم قیاسیه یک از برجسته ترین دلایل این رخدادها را مراجعه افغان ها به مدارس دینی در کشورهای بیرونی عنوان میکند. آقای صالح میگوید آنان تلاش میکنند تا امکانات لازم را در این مکانهای تحصیلی آماده سازند تا افغانها به کشورهای مختلف خارجی جهت آموزش‌های دینی سرگردان نشوند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داوود خان در کابل اعمار شود. مقام ها در ولایت لوگر میگویند که 3 تن از کارمندان ربوده شده یک مؤسسه ماین پوکی در این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر ماندند به نقطه بحرانی رسیده است. مقام های عراقی میگویند که در 2 انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که روز برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند. رادیو آزادی. نشریه کریسچن توده چاپ بریتانیا مطلب را در مورد حمله انتحاری روز شنبه در کابل نشر کرده است. در این حمله حدود 15 تن کشته شدند. نشریه می نویسد در این حمله که در نزدیک وزارت دفاع صورت گرفت 33 تن دیگر زخم برداشتند. کریسچن توده نوشته است که این حمله بر یک هدف مهم در حال انجام می شود که مقام های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین تلاش ها را در زمینه اثرگیری مذاکرات صلح تشدید بخشیدند. روند صلح افغانستان سال گذشته میلادی پس از آن به تأخیر افتاد که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان نشر شد. کریسچن توده در مورد طالبان که به چند دسته تقسیم شدن ابراز شک و تردید کرده که آیا آنها در گفتگوهای مستقیم صلح اشتراک خواهند کرد و یا خیر. به نوشته روزنامه در نظر است که این گفتگوهای صلح چند روز بعد در اسلام آباد برگزار شود. بر روز شنبه یک حمله انتحاری در ولایت کنر هم صورت گرفت و در آن 15 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله در کنر در یک اعلامیه گفت که حکومت افغانستان با گروه هایی که مردم بیگناه را می کشند وارد گفتگو نخواهد شد. آقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی افغان مبارزه بر ضد تروریسم را بیشتر گسترش خواهند داد. روزنامه تریبیون اندیا چاپ هند در شماره تازه‌اش در مطلب به حملات اخیر در کابل و کنر اشاره کرده است. روزنامه حرف‌های برخی از تحلیلگران را در مطلب جا داده است که گفتند طالبان پیش از گفتگوی صلح با حکومت حملاتشان را برای گرفتن امتیاز افزایش دادند. تریبیون اندیا می نویسد که طالبان مسلح مسئولیت حمله روز شنبه در ولایت کنر را به دوش نگرفتند. به باور روزنامه، طالبان مسلح عموماً مسئولیت حمله های را به عهده نمی گیرند که در آن تعداد زیادی از افراد ملکی کشته می شوند. این گروه ادعا می کند که تنها نیروهای افغان و نظامیان خارجی را هدف قرار می دهند. در ادامه مطلب آمده است که بسیاری از قربانیان خشونت ها در افغانستان غیر نظامیانند. در این مطلب همچنان گفته شده است که به اساس ارقام سازمان ملل متحد میزان تلفات ملکی در سال 2015 در افغانستان از سال 2009 به این سو به بلندترین سطح رسیده بود. در گزارش ملل متحد که در اوایل ماه جاری میلادی نشر شد، آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. تعداد غیر نظامیان که در سال 2015 در این کشور کشته شدند به بیش از 3,500 تن می رسد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. مقام ها در ولایت بامیان از کشف یک دیپوی مهمات در این ولایت خبر می دهند. به گفته مسئولان بعضی از مهمات به دست آمده ساخت ایران است. این انبار مهمات به تازگی از سوی موظفین امنیتی ملی بامیان کشف شده است. بیشتر در این مورد در گزارش عباس نادری از بامیان بشنوید.
ریاست امنیت ملی بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی از کشف یک دپوی مهمات در این ولایت خبر داد. برید جنرال حیات الله رستازاده رئیس امنیت ملی بامیان در مورد تعداد این مهمات گفت:
ما خدمت شما بسیار به شکل مختصر عرض میکنم. 33 عدد ماین تلکی ضد پرسنل که شما بالای میز میبینین، 7 عدد ماین ضد وسایط یا فشاری است که همینجا دیده میشه، همچنان به تعداد 25 فایر مرمی راکت اندازی RPGF، 3 فایر مرمی مزایل و به تعداد 2 صندوق مرمی پیکا. و همچنان قابل تذکر است که 2 تفنگچه به نام برتیا و تیتی که در چک پوینت یا تلاشی های دروازه ورودی بامیان ششپول به دست آمده کنار شما میبینین.
اما به گفته طاهر زهیر والی ولایت بامیان، تعدادی از مهمات کشف شده ساخت کشور ایران است که هنوز معلوم نیست چگونه به این مناطق رسیده است.
مینای خطرناک ضد پرسنل و مینای تلکی که اینا شما میبینین، هرچند مارکشان تراش شده ولی واضح و روشن هست که ساخت یکی از کشورهای همسایه ماست. بسیار واضح است مینا ساخت کشور دوست و در ظاهر دوست و کشور اسلامی، کشور ولایی، کشور جمهوری اسلامی ایران است. بسیار واضح است، شما میتونین که ببینید.
کشف این مهمات همزمان با پخش خبر آمدن والی نامنهاد طالبان به داخل بامیان است. اما مقامات محلی بامیان تا هنوز این خبر را تایید نکردند که ملا برهان والی نامنهاد طالبان به داخل این ولایت آمده باشد. آقای زهیر در این مورد اضافه کرد:
ما به نام و عنوانش کار نداریم. بحث ما ایست که هر کسی که از آدرس بیگانه، از آدرس کشور همسایه افغانستان وارد خاک افغانستان می شود، با عنوان والی نی که با عنوان شاه و پادشاه و سلطان و امیر ملک هم اگر عنوان بگیرد، جاه در بین مردم افغانستان ندارد، به خصوص در بامیان که هرگز سابقه نداشته که والی نامنهاد طالب اینجا موقف و موقعیت و جایگاهی را در بین مردم داشته باشد.
این در حالی است که به گفته مقامات امنیتی بامیان این مهمات مربوط به مولوی صدیق الله ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی شیبر است که در منطقه دره شکاری برای انجام عملیات‌های تخریبکارانه در فصل بهار مخفی شده بود و با تلاش نیروهای امنیت ملی بامیان این مهمات به دست آمده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران، متحدین حسن روحانی رئیس جمهور میانه‌رو این کشور به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و از جمله 290 کرسی پارلمان تمام 30 کرسی اختصاص یافته به تهران را از آن خود کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران نشان می‌دهد که متحدین حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور پیروزی قابل ملاحظه داشتند و برنده هر 30 کرسی مربوط به شهر تهران شدند. بعد از شمارش تمام آرا همچنان دیده می‌شود که اصلاح طلبان و افراد معتدل نسبت به رقیبان تندروشان برای شورای خبرگان نیز رأی بیشتر بردند. این نهاد صلاحیت انتخاب رهبر بعدی مذهبی ایران را دارد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که از متحدین حسن روحانی است تا نوقت دیشب در رقابت تهران پیش قدم بود و روحانی در جایگاه سوم قرار داشت. آیت الله احمد جنتی یک ملایت تندرو که ریاست شورای نگهبان را دارد در درجه 15 است. بر اساس آخرین ارقام راهش شده از سوی وزارت داخلی ایران، آیت الله محمد و آیت الله تقی مصباح یزدی دو ملای دیگر تندرو کرسی هایشان را از دست دادند. در نقاط دیگر ایران، آرا بین اصلاح طلبان، تندروان و کاندیدان مستقل تقسیم شده است. بر اساس گزارش ها، حدود 50 کرسی هنوز برنده ندارند و شاید این مسئله منتج به یک دور دوم از رای‌دهی در ماه اپریل گردد. انتخابات روز جمعه در ایران اولین انتخابات بعد از آن است که تحریمات بین المللی بر تهران بعد از یک توافق میان غرب و ایران سال گذشته از میان برداشته شد. اصلاح طلبان از رای دهندگان خواسته بودند برای یک ائتلاف از اصلاح طلبان و کاندیدان نسبتاً معتدل رای بدهند و از انتخاب دوباره ملاهای تندرو جلوگیری کنند.
رنگ های
زندگی.
اسم فواد احمد نمیشه؟ دستفروز از شاره انصاری.
از ساعت چند صبح میاییم تا چی وقتی جا مصروف کار میباشیم و کارتان همیشه بگوین چی کار میکنیم؟
از 8 صبح میاییم تا 6 دیگره. کار ما کاری میز ترافی تبادله اثار است، کارت موبایل است.
کارتان چطور پیش میره؟
والا کار ما دیگه 90% کم شده، 1% کار ما نزید.
چی فکر میکنین شرایط شده؟
والا دیگه حساب نمیخوام، حساب سیاست نمیخوام. تا این دیگه نامنی شرط افغانستان است که کاروبارم کم شده.
نرخ دلار هم دی وقتا ایزره بلند رفته. باز نرخ بالا میره یا پایین میره، ده کار شما چقدر تاثیر میگذاره؟
کار ما تاثیر منفی میگذاره. تا بالا که میشه متوان دیگه. یکی قیمتی میشه، دوم دیگه قدر کاروبارم نزه کار ما کم میشه.
تبدیل میکنین مثلا به افغانی یا افغانی را به پول خارجی، چقدر میتونین که فایده ازش بگیرین؟
10% فایده میگیرین. 10% به افغانی بسات.
امورم بعض وقت مشتری زیاد چنه میزنن.
امورم زنه میزنن. 10 پیسه 5 پیسه تو رو برمید.
چی فکر میکنی شما در این موقعیت که ششته نمی جابه از لحاظ امنیتی چقدر روانتان نارام است؟
والا از نگاه امنیتی خواهد مشکل از دیگه. یک اون دفعه احساس خطر میکنم که دیگه حساب مارام میز از سر کار
کنم. نمی که شما در فضای باز ششته و همینجا یک جای انتخاب کردین، بر تان میزک ماندین و چوکیتان ماندین. گاهی وقت از طرف ترافیک یا مثلا کس بر شما مزاحمت نیست که از اینجا بخیزین جای دیگه برین یا مثلا بر شما اجازه نتن؟
والا فعلا نه، ترافیک ها مسئول امنیتی کمیجه هست که دامو برخورد خوب میکنم.
چطور از همی از کارتان راضی هستین؟ چقدر کفایت زندگیتان میکنه؟
والا شکر می کجور هستیم، می از کار خود راضی هستیم.
شما می پول رقم اینجا موندین انتقال میتین امرایتان شام میبرین یا صبح میارین، چقدر مطمئن می باشین؟ چقدر تشویش دارین؟
والا تشویش خاصی ندارم، می از باز با پول کار خود نمیبریم اینجا بانگا رقم زری در بانگا میبریم.
خوب است، تشکر، موفق باشید.
بخشی از رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید که همکارم عفیفه ساکب نیازی در کابل این بخشی از رنگ‌های زندگی را تهیه کرده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سید صفا موسوی از ولایت دایکندی نوشته است که در افغانستان به اعتمادی و به باوری به میان آمده است، یعنی ملت بالای حکومت اعتماد ندارد و حکومت بر ملت باور ندارد، پس در نتیجه امنیت در افغانستان کی تامین می شود؟ رستمی نشاط از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که در ولسوالی باغران هیچ مکتب ساخته نشده و این خیلی نگران کننده است. و محمد نسیم از ولایت لوگر در پیامش نوشته است که حادثه کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. اشاره این شنونده ما حتما به حمله انتحاری اخیر در کنر است که در آن 15 تن کشته و تعداد زخمی شدند. از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست. سالی